د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله ته خراغلست. د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د دوه د روان غونډې له اړوند کورنیو او نړیوالو ګډونوالو په خاص ډول د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښیګڼې او د اوسنیو ستونزو د اواری غوښتنه وکړه. ټاکل شوې د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یو غونډه جوړه شي. ښاغلی کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمیر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یو حیاتي مسله وبلله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د دې ادارې د روغتیا پال د افغانستان د یو شمیر سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي ډول ذخیره کړي. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6 لک 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 6% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیت زده کړې ترلاسه کړي. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په یو بیان کې راغلي دي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالر کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګیدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش لپاره مهم بلل کیږي او د ځینو ممنوع موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. د اوکراین پارلمان د دریو نورو میاشتو په مخه د پوځي حکومت او احزاراتو مساوده وغځوله. د پارلمان غړو دا پریکړه پرون تصویب کړه. د اوکراین پارلمان داسې مهال د پوځي حکومت او احزاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. دا مساوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره لیږلې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکی او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هېواده له وتلو منې دي او باید عسکري ته چمتو وي. او د ترکیې په استانبول ښار کې 2 کسان په یو وسلوال برید کې وژل شوي. پیښه پرون د استانبول د څارنوالۍ د ودانۍ مخې ته وشوه. په دې برید کې 6 نور کسان هم ټپیان شوي چې 3 تنه پولیس او د څارنوالۍ ساتونکي دي. پولیسو ویلي چې په دې برید کې یوې ښځې او یو سړی لاس درلود او د څارنوالۍ مخې ته یې پر پولیسو او ساتونکو ډزې وکړې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا د پولیسو ستاینه کړې چې د یوې لویې پیښې مخه یې نیولې ده. هغه د خلق انقلابي ازادي غوښتونکې ډلې ته په اشارې سره ویلي چې یوې ترهګرې ډلې دا برید کړی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1402 هجری مریز کال د سلواغې یادلوي 13 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. را سره اوسئ د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دوهې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال د خپل ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه مو خواسته د اخوال اسلام اسلامي امارات ته منچرته مونږ ته سرپنا جوړ کی ماشومان ته مکتب را ته جوړ کی دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جدادونه سره مونږ نه لپاتې دي
په بلخ کې سوداګر میرمن شکایت کوي چې د طالبانو د محدودیتونو لکبل د دوی کاروبار به خوند شوی دی
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته ده فقط خواندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي چې لږ څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی
په کندهار کې بیا د مرغانو پلورونکي وایي چې کاروبار یې پیکه شوی
لکه پخوا چې و هغه کم شوقونه نشته مې خرید و فروش شوه او زه په خپل شوقي په دغه ځای باندې ناشم د مرغان خرڅوم ورانیسم نه
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو وروستي حال ته کتنه کوو نور مطالب هم لرو اورېدو ته را سره اوسئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوه د روانې ناستې په اړه خبرې کړي د طالبانو د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې سنرلی اوغلو ډاټ څرګند کړ چې د دوه په غونډه کې به د افغانستان اړوند ښې او مثبتې پریکړې وشي د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي
د افغانستان په اړه د دوه د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوی چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري هغه د دوه ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو بوشي ویلي چې د افغانستان په تړاو په کې پریکړه کیږي دا چې په دغه پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې تر یادونه نه ده شوې خو د سنرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوه له کانفرنس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي نړیواله ټولنه یوازې د 40 میلیون ډالر مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي له دې ورهاخوا غنې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویل دي د طالبانو په بیا واکمنېدو باندې شوي په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی د دوه هیتر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوی د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سنرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریس څرګند کړي او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته له مولوي کبیر سره د سنرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه پوری چارواکی له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی نه دی ویل شوی چې سنرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي خو د طالبانو په بیا واکمنیدو سره پر افغان خزو اونجونو ګڼ بندیزونه لګیدلی او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي لشپګم ټولګي پورته لز دکړو د افغان جنو محرومول او د خزو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه سدي چې د ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوی او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لری کړي
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدونکو د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د ورځې څلورویش ساعته اوریدلی شئ خو د خبرونو ترتیب داسې دی چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو خپرونې کوي او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12-19 تاسو کولی شئ چې په د ازادۍ راډیو خپرونې په ډیر صفه توګه واورئ د افغانستان په ټولو برخو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري د سازمان په یو ویډیو کې چې 13 ورځې خبره کړې ویلې دي چې راستنه شوی کډوال چې ډیرې په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. یو شمیر تازه راستنه شوی کډوال هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مناسبه سرپناه د نشټوالي او خپل لمړنیو اړتیاو ته د نه لاسرسي په ګډون لبیلا بلستونزو شکایتونه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف ای د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل ل پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه استل شوی دي. ډبلیو اف ای زیاته کړې نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغه راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپناه د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو. موږ کور نه لرو، کالی نه لرو، طبیل کې پتوګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو. چیکې نه وو لژمې کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تیرو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو استل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خوار اسلامي اسلامي امارات ته چې محمد چرته مونږ ته سرپناه جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ ته کار ته مینه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر وسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو پوښتل خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړیو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د جبري استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خو 1500 زره کډوال هیواد ته ستنې شوې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف یو ای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د پداسیال کې د چې پینزو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه په ورځ په یو غټه اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالی په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو بد وچکالی بللې ده. د سازمانونو کې د لوګي پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او ورلد ویژن نړیوال سازمان شامل دي. د دې سازمانونو په وینا په افغانستان کې سګنۍ ژمی د معمول پرتله ګرم دی او د واورې کموالی د اقلیم د بدلون او وچکالۍ ښکاره نښه ده. د بلخ ولایت د ام البلاد په نندارتون کې یو شمیر ګډون کوونکي سوداګری میرمنې وایي چې د دوی د تولیداتو د پلور بازار پیکه شوی دی. دوی چې کاری اوبدل، ګنډل او د جامو تولید دی د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. د بلخ د سوداګری او صنایعو د خونی مسؤلان د دې خزینه متشبسینو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې نندارتون له جوړېدو څخه مخه د سوداګری وده او د سوداګریزو توکو او تولیداتو معرفي کول دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
یو شمیر سوداګری میرمنې چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ام البلاد په نندارتون کې برخه اخیستې وه د خپلو توکو د خرڅلاو د بازار له کموالي څخه شکایت کوي. د لاسي صنایعو او نورو کورنیو تولیداتو دغه څلور ورځنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د خزینه او نارینه متشبسینو د اتیا غرفو په درلودو سره پرانیستل شو. نظیفه چې د خزینه سوداګرو او لاسي صنایعو د تولیدونکو لړډلې ده ازادي رادیو ته ویل
تجارت خود پیش بردن.
موږ نشو کولای خپل کاروبار پر مخ یوسو. موږ لاسي صنایع، ګندونه، لاس بندونه او غوغوالې لرو. زه له هند او پاکستان څخه کالی راواردوم، خو دلته زموږ لپاره د سوداګرۍ زمينه نه ده برابره. موږ غواړو چې دا ډول نندارتونونه جوړ شي، څو موږ پلور وکړو او خپل لاسي صنایع نړۍ ته وروپیژنو.
د بلخ ولایت یو بل خزینه سوداګر او لاسي صنایعو تولیدونکي پښتانه افغان چې په دغه نندارتون کې برخه اخیستي ووایي، د خزینه سوداګرو برخه ته د نارینه وو د ورتلو د بندیز له امله پلور کم دی.
سی مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، د فاملی ته اجازه نشته، فقط خواندې کول شي تاغ دنه خریداري وکړي. چې دا کار موږ توقعات دی او لک څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی، باوجود چې د موږ په مارکیټ کې تقریبا اتیا رقمه تولیدات دی وطني. نو په آینده کې هم زه غواړم چې همدارنګه نمایشګاګانو ته باید ادامه ورکړي شي چې خواندې د خپل تولیدات پکې وړاندې کړي.
دوی د طالبانو له حکومت او ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د تولیداتو د خرڅلو لپاره زمينه برابر کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پونګونی خونې مسؤلین هم د دغه ولایت د سوداګرو میرمنو ستونزې تاییدوي او وایي چې په دغه نندارتون کې میرمنو ته د خپلو تولیداتو ننداري ته ایښودو په خاطر زیاته ونډه ورکړل شوې ده. د یادې خونې رئیس اسدالله اسدی ازادۍ راډیو ته ویل،
په دې نندارتون کې د لویو او کوچنیو صنایعو د تولیداتو ترڅنګ د ښځو لاسي صنایع هم ننداري ته ایښودل شوي دي. موږ د دغه نندارتون دوه پر درې برخه ښځو ته ځانګړې کړې ده. دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه د دوی تولیدات ښه بازار نه لري.
د اومل بلاد په نوم د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو د نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پنګونی خونی او د قانونو او صنایعو خونی لخوا او د کار د نړیوال سازمان ILO په مالی همکاري پرانستل شوې ده. د سوداګرو خزو او د دوی د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویان عبدالسلام جواد پوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی حکومت په افغانستان کې د خزو په ګډون له ټولو کورنیو تولیدونکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته د خزو پر کار زده کړو او نورو ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي فعالیتونو بیلابیل بندیزونه ولګول، چې د خزو په نندارتونونو کې د نارینه پر ګډون بندیز د دغو بندیزونو یو برخه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سبا د فبروري په اتمه په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د وکیلانو انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري پاتمه به د پاکستان خلک د غیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 300 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 306 څوکۍ لري، 206 د مستقیم رایو له لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې 80 څوکیو کې 80 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لا له وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالاب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي، په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لاسو څخه وو پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینې وي. د ګالاب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو کارپوانو پاند د عمران خان په مشرۍ د تاریخ انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تاریخ طالبان پاکستان جنگیالیو یو لړ بریدونه کړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکو په ګډون د خیبر پښتونخوا چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د نوماندانو، رای ورکونکو او درای ورکولو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لازم تدابیر نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه د مخکتنی اوریدو ترابولم. ملالې بشیر وړاندې کوي.
انډیپندنت خبرونه په افغانستان کې د جمی او وچکالی له کبله د خلکو وضعیت تکتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې د بشري حقوقو پنځو نړیوالو ډلو ویلي د واوري د سخت کمښت له کبله سش کال په افغانستان کې شای په اوسط توګه ګرم جمی ثبت سي او په دې هیواد کې د وچکالی وضعیت لا پسې خراب سي. افغانستان لا د مخه د وچکالی په دریم کال کې دی او بشري ډلې خبرداري ورکوي چې یو بل کال کې دایسي د جګړه ځپلې هیواد لستونزو سره مخامخ کړي. په مقاله کې ویلو چې له اکتوبر د جنوري تر نیمای پورې د ژمي تر ټولو لوړ وخت افغانستان د تیرو کلونو پرتله یوازې له 15 څخه تر 17 پورې اورښت درلودلې دی. زیانمنونکي ماشومان او کورنۍ چې د ژوند لپاره پر کارهنه تکیه کوي ویل کیږي د باران او واورې د کمښت له کبله به سخت اغیزمن سي. او د اسلامیک ریلیف په ګډون د غیر دولتي موسسو لخوا په خبراسي خبرداري کې د ماشومان خوندي کول مهم بلل سوی دی. په دې مقاله کې لیکل سوی چې نړیوال اټکلونه شي په 2023 کال کې په افغانستان کې 8.8 میلیونه ماشومان کافی خواړه نه لري. د اوبو د نشټوالي له امله د فصلونو ناکامي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نور هم زیاته کړي چې د څلورو لسیزو جګړو پر لپسې ناورینونو او اقتصادي رکود له امله ځپل سوی دی. د مقالې په پای کې راغلی له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره بشری مرستې کمی سوي او کده وچکالی وضعیت دوام وکړي د بیوزلۍ د زیاتوالي او د فصلونو د ناکامۍ په برخه کې د پام وړ خطر سته. یورو ایشیا ریویو هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې ویلو چې کڅه هم تاجکستان د افغانستان په گاوند کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو دواړه هیوادونه د برېښنا د سوداګرۍ په برخه کې شه همکاري لري. د فبروري په لومړۍ نیټه د تاجکستان د انرژي او اوبو وزیر د لیر جمعه خبري اعلان وویل چې افغانستان تر دې دمه د ورکړل سوي برېښنا پورونه په بشپړ توګه پرې کړې دي. په دې مقاله کې د لیکوال په باور کابل له 2020 کال راهیسې یو بې اعتبار پیرودونکي ثابت شوی دی. په داسې حال کې چې تاجکستان ته په منظمه توګه د خپل پورونو یو برخه ورکوي تر ډیره هڅه کوي چې ټول پورونه پرې کړي. د شاغلي جمله قول راغلی چې په 2023 کال کې تاجکستان د 110.4 میلیون ډالر په ارزښت 2.1 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړې ده. شاغلي جمله ویلي دا د 2023 کال پر تله 15% زیاتوالی شي خو دا مشخصه کړې نه ده چې څومره د افغانستان لپاره ځانګړي سوی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو دا وخت د سهار 5:04 دی. په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونې په لنډو څپو په 19:25 پیلېږي. درنو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي خو لومړی یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وای خراب اقتصادي وضعیت د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی او د پخوا پر تلای خرڅلاو کم شوی دی. د دوی په وینا مخکې به خلکو د شوق لپاره بیلابیل مرغان رانیول خو اوس خلک د رانیولو او ساتلو توان نه لري.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخت د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابیل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان ولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سی بي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وشنه نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ را او زه بخپد شپکم پر لګه ده باندې ناشم د مرغان خرچوم او رانی سمې نه د نن مرغ چې مخواسي اگر انې سم د ما ته پروچ شي لکوم هر کم مرغان درم زرکل درم اند جپان درم کرکان درم تاروگان درم کنری چوچی درم وجان درم بلبلان درم ار څه درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او له لارې یې د خپلو کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغېزمن سي.
پخوا په پرتله باندې کاروبار ګر سره هم دانسته او بل پاته څه د مرغانو دا د مرغانو دا خو بېخي نسته. هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای دي نه بوره دي نه غوړي دي نه اوړه دي، دا د ضرورت شی نه دي، دا د مستۍ شی دي. بله خو راځي خو خرڅېږي، دا په دې تبادله کوي، دا په دې تبادله کوي. او خارجي مرغانو څه باندې نه راځي، ولې پیسې ولا پیسې نسته. په دې خاطر بس تاسو 1000 روپۍ زر کا ورکړه، په 1500 میټو ورکړه. څه ډول مرغان ساتم؟ زر کې کنریانې چې ګوتي واټر کم مرغان ته مو پاتو او فراته کراچي سره ځي اطرافي ته خپل ملک نه کابل لوګر تان سیم.
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو لامل بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې لامل د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي. چوبکی جی اندلپان جی بلبلان جی زر کی جی ایرانی زر کم دلی خرچی یوز مستاج د غرو زر کی جی غم دلی خرچی جی اکثریت خلق دلی چان پکې پرمی چان جی
روزان کاروبار و چې کم سو دی د خپل کاروبار سره کمزور دی. موږ کاروبار مو سره کمزوري سو دی څو کنه نه کې نو کاروبار نه څه پیښ نه
د کندهار شهر د مرغان بازار کې کینری واټر چوغه کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځنی تر لزر افغانی پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچیان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هماغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته بې برخې وو او اوس هم بې برخې دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچیانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچیانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغامل و چابران ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت د راتګ درې کاله ووتلو، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنی لرو. یوازې یوازې غوښتنه م عاجله غوښتنه همدغه ده، باید د انتنو باره کې زر ته زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي، یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره یا الکتروني باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا هم دوی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي، او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ځای ته راولي. خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دې راوه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو تور کوي، هلته هم داسې راشي بس وایستې والا ښه چلیږي، او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.